اردونکو ستړي بشي دا مشال لړیو دا زمستانسو کوربا سره لمومند پر دې هله چیرو او جوړ بهسته وخت په پیښور کې مازیګر شپږ بجې په دې خبرې غړي کې با اړومبه تاسو ته معلومات درکو چې هند یو مسافر اړونکې الوتکه را پریوته ده. دغه راز نور هم یو شمېر راپورونه لرو د قبایلي سیمو په اړه، د پاکستان د نورو برخو په اړه باندې، د امنیت په موضوع باندې هم راپور لرو. خو تر هڅه مخکې ته د سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړو. د هند له احمد آباد لندن ته روانه الوتکه غورځېدلې. د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند مشر وایي حکومت دې د اولس ځمکې نه قبضه کوي، او چارواکي وایي د خیبر پښتونخوا په کورمه کې پر امنیتي پوستا وسلوال برید کې نه امنیتي عسکرو ته مرګ ژوبله اوړېدلې. اوس خبرونو تفصیل. د هند هوایی شرکت ایر انډیا وایي له احمد آباد دا د انګلستان سرخه لندن ته روانه الوتکه چې د عملې په ګډون 222 کسان پکې سپاره راغورځېدلې ده. ایر انډیا وایي د دوی الوتکه نن د جون په 12 له احمد آباد هوایی ډګره تر الوت لږ شېبه وروسته له هوایی ډګر سره نږدې د استوګنې په سیمه کې راپریوتله. خبري اجانس اسوسیټډ پریس د هند هوایی کرښې د چارواکو په حواله لیکلي چې په نسکوره شوې الوتکه کې 109 هندیان، 53 برطانویان، 2 پرتګالیان او 1 کنیډایی سپاره وو. د هند وزیر اعظم نریندر مودی ویلي د الوتکې حادثه یوه زړه ماتوونکې پیښه ده چې اظهار یې په ټکو کې نشي کېدلی. نوموړي پر ټولنیزو رسنیو په خپور کړي پیغام کې ویلي د غم په دې ګړۍ کې زمانې کې هیلې او تسلۍ له هغو ټولو کسانو سره دي چې له دې پیښې اغېزمن شوي. ای پی خبري اجانس د احمد آباد پولیسو په حواله وایي داسې ښکاري چې په الوتکه کې هیڅوک ژوندي نه دي پاتې شوي. دغه راز د الوتکې د نسکورېدو علت لا هم نه دی په ډاګه کړل شوی. چارواکي وایي د خیبر پختونخوا په ګورمه کې پر امنیتي پوستا وسلوال برید کې 2 عسکر وژل شوي او 1 نور ژوبل دي. په برا کورمه کې د پولیسو یو چارواکي د نومنه څرګندولو په شرط مشالې ډوته ویل چې نن د جون په 12 سهار وختي په حسین مله سیمه کې پر امنیتي پوستا نامعلومو وسلوالو برید وکړ چې پکې نه امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله واوړېده. چارواکي وایي وسلوال لومړی په پوستا راګټې ودغلې او بیا یې ورباندې حمله وکړه. د مشالې ډو خبریال وایي دا د برا کورمه په حسین مله سیمه کې پر امنیتي سرتیرو لومړی برید دی. لا هم د برید ذمواري چا نه ده منلې، خو په کورما او دارنګ نورو قبایلي سیمو کې په وروستیو کې په ناامنۍ پیښو کې ډېری خلکو ته مرګ ژوبله اوړېدلې. بلخوا پوځ وایي د امنیت ټینګولو لپاره د وسلوالو ضد بي توپیر عملیات کوي. د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند مشر وایي د حکومت د هغه اقدام غندنه کوي چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې غرنۍ ولسی ځمکه د سرکار تر چتر لاندې چلیدونکو ادارو ته سپاري. د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند مشر خوشحال خان کاکړ د جون په 12 د پښین په برشور کې جلسې ته د وینا پر مهال ویل چې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا په غرونو کې د شاملاتو یا ولسی ملکیت حکومتي ادارو ته د سپارلو پر ضد به پښتون ولس راغونډوي.
جدی زما او تا پخته پښتون افغان وطن کې په کروڑونو اکړه مځک دا لداز د بولان نیولې تر شتراله پوری دا لما او تا نسی.
بل پلو حکومت په وار وار د بلوچستان او خیبر پښتونخوا د غرنۍ ځمکو د نیولو خبره رد کړې. خدای ویلي چې دواړه سیمې له معدنیاتو ډکې دي او حکومت هڅه کوي چې بهرني پانګوال دغو سیمو ته راولي او پانګونې ته یې وهڅوي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په خپل ورځني سفر متحده عربي امارات ته رسیدلې. د وزیر اعظم له دفتره په خبر شوی خبر پاڼه کې راغلي چې شهباز شریف نن د جون په 12 ابو ظبي ته ورسید. له وزیر اعظم سره په دې پلاوي کې د پاکستان د پوځ مشر او د کورونو برنو چارو وزیران هم شامل دي. د پاکستان برنو چارو دفتر ویلي چې وزیر اعظم به د متحده عربي اماراتو له مشرتابه سره په دې ملاقات کې په دوړ خیزه سیمه ایزو او نړیوالو چارو خبرې کوي. وزارت زیاتوي دا سفر به د دواړو خواوو ترمنځ ګڼ اړخیزه همکاري لا پسې تکړی. شهباز شریف او د پاکستاني پوځ مشر فیلډ مارشل آسم منیر د میله 15 راهیسې د یو پلاوی په ملتیا د ترکیه، ایران، ازربایجان او تاجکستان په دوره هم تللی بو. د پاکستان د بنو چارو وزارت د هغه سفر مقصد د هند او پاکستان تر وروستۍ شخړې وروسته د سیمیزو همکاریو او ملاتړ زیاتول خوبولی بو. او د افغانستان په بدخشان کې پرونیو سیلابونو درنه مالی زیانونه اړولي خو د ځاني تلفاتو راپورټ نټه ورکړل شوی. په بدخشان کې د قدرتي پتونو د نظم ادارې مشر مولوي محمد اکرم اکبري خبریالانو ته وویل چې د تشکان، خاش او تګاب ولسوالیو کې کورونو، سلګونو جربه کرنیزو ځمکو او عام ولسي ځایونو ته زیان اوښتی او له زګونه څاروي مړه شوي. مولوي اکبري زیاتوي چې ابتدایي راپورونه یې ترلاسه کړي، کیدای شي زیانونه تر دې هم پراخه وي او د زیانونو د دقیقې اندازې د معلومولو لپاره د سروې دوه ټیمونه سیمې ته استول شوي. دا تر دې مهال د مشال خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو او دلته سیزمک پرمونې په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدای شي. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري، د قبایلي سیمو استازي وايي په دې سیمه کې ټیکسونه لګول ورته د منلو وړ نه دي.
په قبایلو باندې د ټیکس د نافذ کولو چې کم تجویز وړاندې شوی دی په بجټ اجلاس کې، دا د قبایلو سره یو سراسر ظلم او بې انصافي ده.
او د بلوڅو د پیوستون کمیټې له سپریم کورټ غوښتي چې د دوی مشر ماهرنګ بلوڅ له زندانه خوشې کړي.
نو دوی ساو آرڈر چې کوم دی دلته په سپریم کورٹ کې چیلنج کړی دی، او سپریم کورٹ دا غوښتنه کړې ده چې د مارنګ بلوچ کوم گرفتاری ده دا غیر عیني غیر قانوني ده، نو دا ځر تر سره ریا کړل شي.
او دا به هم واوري چې جواد خان مړ شو، خدا غسترګې زړه زیګر او ګردې نورو انسانانو ته ولګول شوې.
کمی په ملې د کرا ګردا راکله او پلاي د غیر ته وک، نو دا صبر په ملې نه راځي. بالکل د سې انسانانو دی
نور هم یو شمیر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسئ. او اوس هم د خبرونې لومړی رپورټ اوریدونکو څرنګه تاسو په خبرونو کې هم واردل چې د هند هوایی شرکت ایر انډیا وایي له احمد آباد د انګلستان سرخه لندن ته روانه الوتکه چې د عملی په ګډون 224 کسان پکې سپارو راغورځېدلې ده. ایر انډیا وایي د دوی الوتکه نن د جون په 12 له احمد آباد هوایي ډګره تر الوت لږ شېبه وروسته له هوایي ډګر سره نږدې د استوګنې په سیمه کې راپرېوتې. خبری اجانس ایسوسیټډ پریس وایي چې الوتکه کې 1,098 هندیان، 350 برتانویان، و پرتګالیان او یو کریډای سپاره وو. ای پی خبری اجانس د احمد آباد پولیسو په حواله وای دا سخکاری چې په لوتکه کې هیڅوک ژوندی نه دی پاتې شوی. تفصیل په دې راپور کې. د هند هوایي شرکت ایر انډیا تایید کړی چې د دوی یو الوتکه د جون په 12 راپریوتی. د لغ وروسته دا چې د هند ځایي رسنیو راپور ورکړ چې د هند په غربي ښار احمد آباد کې ایرپورټ ته نږدې یو الوتکه نسکوره شوه. ایر انډیا په ایکس په یو بیان کې ویل اوس مهال موږ د جزئیاتو ارزونه کوو او نور تازه معلومات به شریک کړو. پولیسو د زیارت په ورځ خبر ورکړ چې د ایر انډیا په الوتکه کې چې د هند په احمد آباد کې نسکوره شوه لږ تر لږه 224 کسان سپاره وو. د لندن هوایی ډګر هم د پنځشنبه په ورځ تایید کړه چې د ایر انډیا یو الوتکه چې د هند په لویدیځ ښار احمد آباد ته نږدې نسکوره شوه. ټاکل شوی وه چې د الوتکه به د لندن په هوایی ډګر کې په ځایي وخت 25 منټه د پاسه 6 بجو ناشته کوله. لا هم د الوتکې د غورځېدو لامل معلوم نه دی.
مشال رادیو ته وګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
د دمې مخکې تاسو راپور واوریدو چې د هند یو الوتکه راغورځېدلې ده. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. په بلوچستان کې پښتانه ملت پاله ګوندونه وایي د حکومت د هغه اقدام غندنه کوي چې بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې غرنۍ ولسي ځمکې د سرکار تر چتر لاندې چلیدونکو ادارو ته سپاري. بل پلو حکومت په وار وار د بلوچستان او خیبر پښتونخوا د غرنۍ ځمکو د نیولو خبره رد کړي. خدا وایي چې دواړه سیمې له معدنیاتو ډکې دي او حکومت هڅه کوي چې بهرني پنګوال دغو سیمو ته راولي او پنګونې ته یې وهڅوي. نور تفصیل د یو ترین په دې راپور کې.
د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي تر سوري لاندې د جون په 11مه نیټه د زلپشن په برشور کې ودرنه جلسه شوه ده، کوم چې د یاد ګوند مرکزی مشر خوشحال خان کاکړ او صوبایي صدر نصر الله زیر ترڅنګ ډېرې نورو مشرانو ویناوي کړې دي. پر دې مهال په خپل وینا کې د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند مشر خوشحال خان کاکړ د افغانستان پولې ته څیرمه د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د ځینو حکومتي ادارو لخوا د غرنۍ ځمکو د انتقالولو غندنه وکړه او ویل چې د دې عمل په ضد به ټول پښتون قام سره راغونډ کړي.
افغان وطن کی کروڑونو اکڑا مزک دال داز دا بولانی نیولی تک شترال پوری دال ماوتا نسیم
موڑی دا پشتنو دا ٹولو سیاسی جماعتو سخاقوشتن اوکڑا چی دا غرانی مزکو دا الاتمنٹ دا ختمولو پا خاطر پا کار دی چی پا گرد سرا یو منظم تحریک او چلو شاغیل خوشحال زیاد اکڑا چی یو ځل بیا دا پشتنو پر وطن دا ترگری دا راوستلو حچی روانی دی ځکه چې لاله مخه پر دې وطن ترګری پښتون قام ډېر زورولی دی.
عزیزان واره بیا ستا پر وطن باندې دهشتګردي راولي تا وطن لتانیسی تا وسایل لتانیسی تا شناخت لتانیسی.
که څه هم حکومت په وار وار د غرنۍ ځمکو د الاټمنټ خبرې رد کړې دي، خدای هم ویلی دی چې بلوچستان د قدرتي شتمنیو یا معدن څخه ډکه صوبه ده او حکومت په دې هڅه کې دی چې بارانی پانګوال د بلوچستان د قدرتي شتمنیو څخه د ګټې پورته کولو په خاطر دلته و سرمایه‌کاري یا پانګ اچونې ته راولي. په دې جلسې ته په خپله وینا کې د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند صوبایي صدر نصرالله زیر وویل چې د اوسني حکومت په وخت کې د بلوچستان زیاتره پښتون میشتې برخې د بجټ او پرمختیا د کارو څخه بې برخې کړل شوي دي او په راتلونکي بجټ کې به نه یوازې په بلوچي سیمو کې نورې ضلع جوړې سي بلکې د پښتون میشتو سیمو و پرمختیا ته د پاملرنې امکان هم لږ دی. صوبائی حکومت امیش دا ڈبل تورنا رد کری دی. پد اترج کی د جون پد بول سمن نیٹا دا حکومت بلوچستان ویاند شاہدریند و مشال ریڈو تا اویل چی پا کلیز بودیجه کی بیلا چا توفیرا دا صوبے و حقا لری پروتو سیمو تا زیادا پاملا رنا کیجی چیر چی و اولست دا تعلیم سیت او سڑکانو ترسنگ دا جون نوری بنیادی اسانتیانوی لش برابری وی.
دا مشال ریڈیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته غوږ استه اوس راځو یو بل موضوع ته. د خیبر ضلع کارخانه دار ویلي چې په زمشو قبایلي ضلعو باندې د 30% سیلز ټیکس لګولو پریکړه ورته د منلو وړ نه ده. د قبایلي ضلعو سوداګرو کارخانه دارو له خوا دا عکس العمل په داسې حال کې رامنځته شوی چې د جون په 10مه نیټه د پاکستان د 2015 او شپږویشتم مالي کال وفاقي بجټ وړاندې کولو په وخت پریکړه وشوه چې پخوانی پاټه او پاټا ته د ټیکسونو په مت کې نور استثنا نشي ورکول. د جولای لومړۍ نیټې نه با پرې د نورو بندوبستي ضلعو په څیر ټول ټیکسونه ناپس کیږي. قبایلي ولس وایي چې د پاټا په خبر پختونخوا کې ورګډېدو په وخت ورسره واده شوی وه چې د سیمو د بیا بحالۍ لپاره سالانه 100,000 روپۍ ورکوي، خو دا رقم ورنکړی شو نه پکې کوم پرمختیایي کارونه وشول. نو په داسې حال کې پکار دی چې د ټیکسونو د استثنا موده نوره هم وغځول شي. په اړه تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری کوي.
د پاکستان د محصولاتو مرکزی ادارې فیډرل بورډ آف ریوینیو د جولای لومړۍ نیټې نه د وفاق تر انتظام لاندې قبایلي سیمو یعنی پخوانی فاټا او د خیبر پختونخوا صوبې تر انتظام لاندې قبایلي سیمو یعنی پخوانی پاټا باندې 18% سیلز ټیکس د نافذولو اعلان کړی. فیڈرل بورڈ آف ریوینیو یا ایف بی آر ویلی چې د دې اقدام مقصد په پاکستان کې د ټیکس نظام معیاري کول دي او په دې سیمو کې به سامانونو او خدماتو یا سروسز دواړو باندې دا نظام عملي کوي. د قبایلي ضلعو صنعتکارانو سوداګرو په خپل عکس العمل کې ویلي چې دا سیمې په تیره بدمنۍ کې ډېرې ځپل شوي او په کار دي چې دومره زر پرې ټکسونه نافذ نه شي. د خیبر ضلع د یوې کارخانې مالک او د صوبایي اسمبلۍ پخواني غړي محمد شفیق اپریدي مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت دا ګام ورته د منلو وړ نه دی.
په قبایلو باندې د ټیکس د نافذ کولو چې کم تجویز وړاندې شوی دی په بجټ اجلاس کې، دا د قبایلو سره یو سراسر ظلم او بې انصافي ده، ځکه چې د قبایلو سره د زمکېدو په وخت کې کمی وعده شوې وې چې د قبایلو چې کم انفراستراکچر دی د هغو ضرورتونه دي، هغه که د تعلیم د صحت یا د مواصلاتي نظام په مټ کې دی یا که د هغوی د لایولیهود د بهتری دپاره سګامونه پورته کول دي، نو تر ننه پورې یو داسې کار مکمل شوی نه دی چې په قبایلي اضلاع کې یو پروجیکټ مکمل شوی وي او هغې نه خلکو ته فایده ملو شوی وي. د دغه ټیکس نفاذ چې دی دا داسې دی لکه قبایلي اضلاع کې چې کم روزګار دی چې دا بند شي او دوی نورم متاثره شي.
نوموړي ویل چې په قبایلي ضلعو کې کارخانه دارو په خپله باندې کارخانې جوړې کړې او حکومت ورته انډسټریل زونونه نه دي جوړ کړي او نه یې کوم سهولت ورکړی، نو په داسې حالت کې دا ټیکسونه نشو ورکولی.
دغه سره سره په کارخانه دارو ته داسې تر اوسه پورې کم بنیادی سهولت نه دی ورکړی شوی. هغوی په خپل یو ډیسپرس علاقو کې کارخانې جوړې کړې دي، په خپلو پیسو باندې د دوی سره د بینک هیڅ سهولت یا نه دی ورکړی شوی، لکه څنګه چې په پنجاب کې کارخانه دارو ته مختلف قسم مراعات او سهولتونه ورکړي شوي دي. په قبایلي اضلاع کې تر اوسه پورې یو روپۍ په دې مد کې خرچ شوی نه دی، یو چرته اکنامیک زون نه دی جوړ شوی. نو دا چې کومه فیصله ده دا بالکل بے انصافی سره تړلې ده.
فیډرل بورډ آف ریوینیو یا ایف بی آر ویلی چې 2013 کې د 15 آئینی ترمیم لاندې فاټا او پاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډ شوی، لومړی ورته ټیکسونو په مد کې 15 استثنا ورکړې وه، بیا ورته دا موده 1 پورې نور هم وغځوله. خو سږ کال 2015 د جولای لومړۍ نیټې نه به ترې دا سهولت واخیستل شي او هلته به د نورو بندوبستي ضلعو په څیر ټول ټیکسونه نافذ شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو ته وګورئ چې اوس راځو یو بل موضوع ته. د پاکستان سپریم کورټ ته ورکړل شوی یو عریضه کې د بلوچو د پیوستون کمیټي یوې مشرې بارنګ بلوچ له زندانه د راخلاصولو غوښتنه شوې ده. تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راکوي.
د بلوسو د پیوستون کمیټې وې مشر ماهرنګ بلوچ د نیول کېدو په ضد د پاکستان سپریم کورټ یا ستره محکمې ته عریضه ورکړل شوې ده. سپریم کورټ ته د عریضه د ماهرنګ بلوچ خور نادیا بلوچ ورکړې ده. ماهرنګ بلوچ د روان کال د مارچ په 28 نیټه د کوټې ډیپټي کمشنر په حکم د خپل ملګرو سره بندي شوې و. په هغې د عام نظم خرابولو تور لګول شوی و. د هغې د نیول کېدو خلاف بلوچستان های کورټ ته هم عریضه ورکړل شوې وه، خو بلوچستان های کورټ په 15 اپریل دغه عریضه رد کړه. سپریم کورټ ته ورکړل شوې عریضه کې ادعا شوې ده چې ماهرنګ بلوچ د جبري له درکیو خلاف لاریون کولو، ځکه چې په 16 مارچ د بلوسو د پیوستون کمیټې یو مشر ببرک زهري او د هغه ورور جبري له درکه کړل شول، او تر دې وړاندې د هغوی وخت خپلوانه سعیده بلوچ هم په ناقانونه توګه د 2 ورځو دپاره زنداني شوه، په داسې حال کې چې هیڅ تور پرې نه و لګول شوی. په کوټه کې د قانون ماهر همایون کسی ډوکیټ مشال رادیو ته وویل چې د عام نظم په نوم د خلکو نیولو قانون د حکومت په لاس کې داسې وسله ده چې خپل مخالفین پرې ویروي او غلي کوي، حالانکه په ماهرنګ بلوچ هیڅ جریمي تور نشته.
دا نوې آئینی ترمیم چې وکړي په دا کې جوډیشری ټوله ختم کړه، ماته دې کړه بینچ څنګه جوړیږي، دا به حکومت فیصله کوي. نو اوس دا چې کیس دا ولګیږي، دا کیس چاته لګیږي؟ هلته په سپریم کورټ کې داسې جوډیشری نشته چې ریزیسټنس کاره کړي، او نه دوی ادارنګه بینچز جوړوي چې هغه کې ریلیف ورکول شي. اوس ګورو به که چیرې د ریاست فیصله کړې وي چې چلو ټیک دی، اوس یې په جیل کې وخت تیر کړي، اوس ما نه دی خیال چې رایله کوي. بیا دا امکان ما ته فی الحال کم ښکاري، ولی حالات نه دي ورته برابر. یو خوا د دوی اپریشن زم روان دي، او دغسې بی ایل ایم خپل امبیات تیز کړي.
په اسلام آباد کې د جبري له درکیو خلاف عدالتونو ته عریضه ورکوونکي قانوندان امل خان ایډوکیټ مشال رادیو ته وویل چې حکومت د جبري له درکیو خلاف اوچتېدونکو هر غږ چوپ کول غواړي.
تاسو ته معلومه ده چې مارنګ بلوچ په 28 مارچ باندې په کوټه کې گرفتار شوی وه، او د دې چې کوم د 3 MP آرډر وو هغه په خلاف د دې وکیلانو او د دې چې کوم فیملی ممبرانو دا چیلنج کړی وو په بلوچستان های کورټ کې، چې هغه پیټیشن د دوی خارج شوی وو، او په دا ګراوند خارج شوی دی چې په کې بلوچستان های کورټ چې کوم ججز صاحبانو هغه دا لیکلي دي چې تاسو ته پکار دا دی چې تاسو اډمنسټریټیو ریمیډی ته لاړ شئ په بجای د دې چې تاسو د جوډیشل ریلیف غواړسته. نو دوی هغه آرډر چې کوم دی دلته په سپریم کورټ کې چیلنج کړی دی، او سپریم کورټ دا غوښتنه کړې ده چې د مارنګ بلوچ کومه گرفتاری ده دا غیر عیني غیر قانوني ده، نو دا د زر تر ریا کړل شي.
حکومت ته جبري له درکه خلکو مندرو لپاره یو کمیشن او کمیټي هم جوړ کړی و چې د 8000 پیښو هورولو ادعا یې کوله. د کورنۍ او چارو وزارت هم بیا بیا ویلي دي چې ځینې خلک د جبري له درکه یو مسلې نه سیاسي ګټه پورته کول غواړي، او د له درکه خلکو شمیر ډیر زیات خایي، حالانکه په دوی کې ځینې کسان د وسلوالو ملګري شوي دي او ځینې بهرنیو هیوادونو ته تللي دي. د ماهرنګ بلوچ تخلصون لپاره ورکړل شوې عریضه کې فیصل صدیقي وکیل دی. په عریضه کې وفاقي حکومت، د بلوچستان صوبایي حکومت، کورنۍ او د قبایلو وزارت، د پلاتونو فدرالي ادارې یعنی FIA مشر، د بلوچستان د پولیسو مشر او د کوټې ډپټي کمشنر فریقین ګرځول شوی دی. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو
مشال رادیو ته وګستي، او اوس راځو یوې بلې موضوع ته. اوریدونکو، د بر جنوبي وزیرستان ضلع اوسیدونکو له حکومت غوښتي چې د ټانک ضلع نه د دوی سرکاري دفترونه خپل سیمو ته منتقل کولو لپاره سمدستي ګامونه پورته کړي. د سویلي وزیرستان ضلع د لده سیمې اوسیدونکي محمد الطاب مشال رادیو ته وویل چې د ضلع هډکوارټر د ټانک ضلع نه لده سیمې ته منتقل کړی شوی، خو د سرکاري دفترونو عمله په لده کې موجود نه وي چې په وجه یې د خلکو ژوند له مشکلاتو سره مخ دی. د جنوبي وزیرستان اپر ضلع لده سب ډویژن مرستیال کمشنر مشال رادیو ته وویل چې د ضلع انتظامی چارواکو د خلکو سهولت لپاره په ټانک او لده سیمه کې هر وخت موجود وي. نور تفصیل د اشتیاق مسجد په دې راپور کې.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع لادې سیمه اوسې دن کې مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ټانګ ضلع نه د دوی ضلع هډکوارټر دفترونه لادا سیمه ته منتقل کړي شوي دي، خو په دا دفتري نقشې سرکاري عمله موجود نه وي چې په وجه یې د ضلع خلک د مشکلات سره مخامخ شوي دي. په دغه برعکس د لادې سیمه یو اوسې دن کې محمد الطاف ماسید ویایي
مشکلات دغه بورډی نه حلاکه ته لیدي خو شته د افکار تا ورشه هیڅ څوک هم په شمیندل نه کې او مشته دا مشکلات شته د وسه پر ډوټې پټان پټي خان شکاوي او دا خل ته هم مشته وقوس ځون ورساوي او چې څنګه ډی سي دا ایجنسی سیف دی او دا ها مشته په موقع باندې موجود اکثر نه وي او دغه د پوره مر وټانګ تم ستړي استمنه کوي ور درې می او دا په شار د مر مشورون ته مې نه پی تا چې په کوارټر باندې زر تر زر فند ورته مختص شي او هډ کوارټر ښه جوړ شي او چې دا کوم لوند دفتر نه دی دا د زراعت ولا او دا کوم عملی دی کیس پټان دی خان شچار کوي دا چې زر تر زر پوسټ مر لا دا ته روشي او دا خلک ورته ځنه مستفید
مشال ریډیو چې د لادې سیمه اوسې دین کې وشتنه په باراکشه د لادې سب ډیویژن اسسټنټ کمشنر شادمان صافی سره تماس ونیولې اغوی په ځواب کې وویل
جی دا خو چې کم ټیم کې زما ترانسفر شو نو دا ترانزیشن پیریډ روان و دا ټانک نه لدا ته شفټ کولو بیا چې موږ رالو نو دلته کې موږ افیسزم استابلیش کړل اصل کې ایشو دا چې کم چې دلته کې دا ټول میسود دي کنه دا ټرایب والا چې دی میجورټی خلک چې دی پټان کې دی ډی خان کې دی نو دادا چې اغه اوس سکار وی دل ترازین او اغه تلګ ایشوز وی بهرال مونږ داسې سیټ اپ جوړ کړی دی چې مونږ اغه زه هم داسې مکمل ختم کړی نه دی چې عوامو ته سمره فائدې رسی زمونږ نه د عوامو په بهترین مفادو کې مونږ دواړه زینو چې کم دي دا مونږه اپریشنل دی دلته چې راځي څوک نو د دې ځای چې کم لوکل زوی دا اغه ایشوز هم ریزولف کیږي کم چې ال تستاسو میجورټی خلک اغه ځای کې دي نو اغه ته هم زمونږ داسې سیټ اپ دی چې زمونږ کم روټیشنل بیسس باندې افیسرز دي نو کی باقاعدہ ناسوی دلتم ناسوی او دواړو زینو کی مسئلے حل کی سعود وزیرستان اپر سمرا عوام دی ټولو ته زمام دغه پیغام دی چې موږ دل تراغلی یو امسلاسو د پاره راغلی یو ال تک پټان کی زمونږ افیسز دی اغم ستاسو د پاره دی کدل ته پلدا کی دی امسلاسو د پاره دی تاسو چې څه قسم مسائل وی څه قسم مشکلات وی څه ایشوز وی کم چې زمونږ په ډومین کې راځي بالکل تاسو راتلی شي اني ټایم راتلی شي کالم کولای شي واتس اپ هم کولای شي او پرسنلی هم راتلی شي چې تاسو څنګه کمپلینټ سم مسئلے ویدن 24 آورز بس تاسو مسئلہ حل کی دا چرته زون په ډومین کې راځم نه دا بل ډیپارټمنټ وی نو تاسو به موږ مطمئنه کو تاسو د مخې ک لیټر کیږي لیټر به ورته کو ک کال کیږي کال به ورته کو تاسو کار به ان شاء الله کی
دی سویلی وزیرستان پر ضلع او سې دین کې د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې بلادا سیما کې پر سرکاري دفترونو کې د عملې حاضری یقیني جوړول د پوره د زر بیړواندی اقدامات پورته کی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا کد روانو چارونا زان خبروی دا مشال ترسنگو سی
مشال ریڈیو دا خوگی سی اس رزو یو نویوالی موضوع تھا دا امریکا جوال لول پوری پوزی ویلی چی دا دایش خراسان سانگی پروستی بیشتو که کلک ضربې خوړلې دي د امریکایي ځواکونو د مرکزی قومندانۍ مشر پرون د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدمتونو کمیټې ته دا خبره وکړه تبرا سال کې دا چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو د هیڅ ترمنځ یو وسلواله نښته وشوه تفصیل په دې راپور کې
د امریکایي ځواکونو د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال مایکل کوریلا وایي د داعش خراسان څنګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمه کې فعال ده هغه د سې شنبه په ورځ د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدمتونو کمیټې ته ویلي ورستیو میاشتو کې د داعش خراسان څنګه په کلکه ځپل شوې ده جنرال کوریلا چې داعش په نړۍ کې یو له فعالو ترهګریزو ډلو څخه بللې دغه راز ویلي طالبانو د مهال د داعش وسلوال د افغانستان پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو ته په شا کړی دي هغه ویلي طالبان او د داعش خراسان څنګه یو له بل کرکه لري د نوموړي په وینا طالبانو له پاکستان سره په همغږي د داعش په ضد مبارزه کړې او د هغوی لسګونه غړي وژلې دي لدې سره هم حاله یو بل امریکایي چارواکي د نوم نخودو په شرط امریکا غاکته ویلي د داعش خراسان څنګه روسي او میاشتو کې د پام وړ زیان لیدلې دی ځکه ولسمشر ترامپ یو ځل بیا امریکا له ترهګرۍ سره د مبارزې لارې ته برابره کړې دوی دغه سرګندونې داسې مهال کوي چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو او داعش ترمنځ د وین خطي راپور ورکول شو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د دوی ځواکونو په 15 حوزه کې د داعش پر یو پټنځای عملیات کړي دي د مجاهد په خبره هغو عملیاتو کې د داعش دوه تنه غړي وژل شوی. که څه هم طالبانو ویلي چې دوی د داعش ډلې جرړې ایستلې، خو افغانستان، پاکستان او سوریا کې لا هم د داعش د بریدونو ویره پر ځای ده. تازه د سه شنبې په ورځ د داعش د ځپلو نړیوال ائتلاف په مادرید کې غونډه وکړه او یو ځل بیا یې د دغه ترهګرې ډلې په ځپلو ټینګار وکړ. د مادرید د غونډې ګډونوالو ویلي مخکې له دې چې د داعش ګواښ اروپا او امریکا ته ورسیږي، د دغې ډلې عملیاتي وړتیاوې، مالی سرچینې او د جلب او جذب هڅې باید وځپل شي.
مشال ریډیو ته وګورئ، شپږ نیمې بجې شوې، تاسو د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوم. د هند هوایی شرکت ایئر انډیا وایي له احمد آباد د انګلستان سرخار لندن ته روانه الوتکه چې د ملي په ګډون 222 کسان پکې سپاره وو راغورځېدلې ده. ایئر انډیا وایي د دوی الوتکه نن د جون په 12 له احمد آباد هوایي ډګر تر الوت لږه شېبه وروسته له هوایي ډګر سره نږدې د استوګنې په سیمه کې راپریوته. خبری اجانس ایسوسیټډ پریس د هند هوایی کرخې د چارواکو په حواله لیکلي چې په نسکوره شوې الوتکه کې 109 هندیان، 53 برطانویان، 5 پرتګالیان او 1 کینیډایی سپاره وو. دغه راز خبری اجانس د احمد آباد پولیسو په حواله وایي داسې ښکاري چې په الوتکه کې هیڅوک ژوندي نه دي پاتې شوي. چارواکي وایي د خبر پښتونخوا په کورمه کې پر امنیتي پوستا وسلوال بل کې 2 عسکر وژل شوي او 1 نور ژوبل دي. په برا کورمه کې د پولیسو یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط مشالې ډوټي ویل چې نن د جون په 12 سهار وختي په حسین میله سیمه کې پر امنیتي پوستا نامعلوم وسلوال برید وکړ چې پکې نه امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبل واړېده. لا هم کومې وسلوالې ډلې د برید ذمہواري نه ده منلې. د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند مشر وایي د حکومت د هغه اقداماتو غندنه کوي چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې غرنۍ ولسی ځمکې د سرکار تر چتر لاندې چلیدونکو ادارو ته سپاري. د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند مشر خوشحال خان کاکړ د جون پر 12 د پښین په بشور کې جلسې ته د وینا پر مهال دغه څرګندونې وکړې. پلپلو حکومت په وار وار د بلوچستان او خیبر پښتونخوا د غرنۍ ځمکو د نیولو خبره رد کړې. خدای بیلي چې دا دواړه سیمې له مادیناتو ډکې دي او حکومت هڅه کوي چې بهرني پانګوال دغه سیمو ته راولي او پانګونې ته یې وهڅوي. خبرونه مو واورېدل اوریدونکو، په دې نیمه کې هم یو شمېر موضوعات لرو، خو تر هڅه مخکې راځو دې ته چې د مردان د رستم نورداد د خپل 44 زوی جواد د بدن اعضا یا غړي هدیه کړل. ډاکټران وای د انسان د بدن ځنی غړي له مړینې وروسته نورو ته پیوندې شي. جواد خان د مه پر 1.5 په ټرافیکي پیښه کې سخت جوبل شوی وو چې د جون په 6 سا ورکړه. د هغه پلار او نیکه وای په دې دلیل یې د لوی ګام پورته کړ چې د جواد خان د بدن غړي د نورو ژوندو انسانانو په کار راشي. په خبر پښتونخوا کې دا د خپل نویت لومړی پیښه ده. نور تفصیل د عظمت علی شاه په دې راپور کې.
دا د مردان پر رستم سیمه کې د یو داسې مړ شوي هلک د دعا مراسم ادا کیږي چې د مرګ نړوان دی پلار د هغه د جسم غړي اتیا کړیو. جواد خان د خیبر پختونخوا هغه یوازنی 44 هلک دی چې د مرګ نه پسې د جسم غړي اتیا شوي. نوموړی په مردان رستم کې په یو ټرافیکي پیښه کې جوبل شوی چې رستو د جون په 6 سا ورکړه. د جواد خان پلار نورداد خان مشال ریډیو ته وویل چې دا فیصله ورته کول ډیر ګران وو، خو درور او پلار په مرسته ورته د زوی د جسم غړي اتیا کول آسان شو. د نوموړي په وینا چې خوشبینه دی چې د زوی ګردې اینه او سترګې 15 ناروغانو ته نوې ژوند ورکړي.
بغل کې دلته مریض دی زنانه دا هغه دواړه ګردې خرابې وي د ډیر وخت ناغي مردان ته ډایلاسې د پارزي راځي ډیر غریبانان دي خبر دادا جما دا زما دا بچی په ما ډیر زیات ګران وو دې ما وړوکل وی کړو د یو یو خبره ما ته یادیږي او ما چې دا سوچو کچھ دې ټول ځی خاورو ته نمې زه څه آزاد وې د انسان په جسم کې پاتې شي او د تبم دواګانې کې او ما تبم کوي.
پاکستان کې د انسانانو د غړو د پیوند اداره هیومن ترانسپلانټ اتارټي وایي چې د جسم د غړو د کمی له امله هر ورځ په ملک کې اته کسان ژوند د لاسه ورکوي. د خیبر پختونخوا د انسانان د غړو د پیوند اداره میډیکل ترانسپلانټ ریګولرټی اتارټي وایي چې دا په خیبر پختونخوا کې یوازنی کیس دی چې پکې یو سړی د خپل کم عمر زوی د سترګو کارنیا ګردی او ځیګر اتیا کړي چې دغه غړي په پیښور او لاور کې 15 ناروغانو ته پیوند شوي دي. د جواد خان د نیکه په وینا چې د خپلوانو ترڅنګ د کلی خلکو هم د دې کار ستاینه کړي.
مېمان لپاره خدای له فخر خبره ده ځکه چې په خاورو باندې سمخت ده که زموږ دا سترګې دي زموږ دا وجود دی نو چې کله دا وجود نه دا ساوځي دا ټولې بیا خاورې دي نو موږ چې خاورې کېږي او تاسو په دې ګری نو زه په دې ګری ما چا ته خو بر نه چې کوم ډېر فایده ورسي او بیا په دې په خر کوم چې خدای پاک مالا داسې بچی را کړی چې سره د انسانیت چې کوم دې سوچ تا دې خو زموږ د رخصت وو کچري یو سړی د خپل بچی د خپل رو یا د یو خزر خپل خاون خون چاته وخلې شي نو بیا غیا و معمولی اجزا ولې نشي وخلې.
ډاکټر محمد اظهار د ترانسپلانټ جراح دی او د حیات آباد میډیکل کمپلیکس له کډی سنټر سره د رجسٹرار پتوګه هم کار کوي. د نوموړي په وینا چې د جواد خان د غړو د غستو اپریشن سحر پیل شوی و چې تر ماخامه روانو چې پکې د حیات آباد میډیکل کمپلیکس کډنی سنټر بحریه انټرنیشنل روغتون او د لاهور انسټیټیوټ ډاکټرانو په ګډه کار وکړو. د ډاکټر ازار په وینا د بدن غړي اتیا کول یو انساني خدمت دی چې ډیر ژوندونه ژغورل شي. باید د دې په اړه د خلکو ترمنځ پوهاوی پیدا شي او غلط فهمي له منځه یوړل شي.
زمون سره په روزانه بیسز باندې داسې خلک راځي چې دا غو سره خپل ډونر نه یا په میډیکل وجوهات سره دا غو ډونر چې کوم دی دا موږ ګوردا نشو اغسته نو د خلکو ته د ګردی ضرورت دی او په روزانه بیسز باندې دا خلک موږ ته راځي. حالانکه دوی خپل فیملی کې وګوري خو یا سم میچنګ نه یا نور وجوهات چې دغه په وجه سره دا غو سره دا خپل ډونر یا د ګردی ډونر چې کوم دی هغه نه او په دې د دې په وجه ډیر خلک چې کم دي هغه په ډایلیسس باندې او بیا چې کم دي په ډیر کم ټایم کې هغه د مرخ کار شي ته مریضان چې برین ډیډي کړ دې باره کې اویرنس شروع شي او د دې خلک چې کم دي دا خپل آزاد چې کم دي اتیا کوي د مرګ نمخ کې خپل یو کنسنت پری دي چې کزما سره خدا نه خاصه داسې کار وشو یا زما روډ ټریپ کې ایکسیډنٹ وشو یا ماته ټراما وشو یا خدای مکه داسې دغه ته خبر ورسید چې زه برینډډ یم نو په کار د چې زما آزاد چې کوم دی هغه اتی کړ شي. جواد مبارک خبرو کو نو هغه هم یو انسانو او دغه پینځو خلکو ته چې کوم دی هغه فائدہ ورسیدا د دوو مریضانو چې کوم دی هغه بینایي واپس رااله دغه شان یو مریض ته جګر ولګېدو او دوو مریضانو ته ګردې ولګېدې.
د دیر میدان اوسیدونکو محب الله چې د جواد خان ګرد ورته لګول شوې ده مشال ریډیو ته ویل چې د جواد خان د پلار د احسان به تل یاد ساتي.
ما ډیر غټ کوشش وکړ زما درې ډونیټ چې د ډونر هغه ډونی دغه شوري جوړ شو نو د دې نو وروسته به چې وستا ته د دفتر کې راته کمې پی ملي د کرا ګردا راکله او خدای دې دغه راته وک نو دا صبر پی ملي نه راځه بالکل د سې انسانان دي چې ما ته خو بر اسمان ښکاری ځکه چې دومره په دغه باندې خپل بچي مردې ما ته راکله نو دا وو ته زما د سې رښتیا جوړ شو لکه د ورونه بابا مې بالکل پلار دې زمونږ زندګي ما ته ملاويږي.
د غړو د پیوند ملي ادارا هیومن اورګن ترانسپلانټ وایي چې په ملک کې د انسانانو د غړو یا آزاد پیوند او اتیا کولو قانون په کال 2010 کې جوړ شوی. عظمت علی شاه مشال ریډیو مردان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زمونږ ټوله ژوندې او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال رادیو ته غوښتي اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د خوست ولایت د موساخېلو په ولسوالۍ کې د ځایي خلکو پنګوالو او په بهر کې د یادې سیمې د مسافرو په مالی مرسته یو لوی پل ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. په یاد پل چې څه د پاسه 2 میلیونه افغانۍ لګښت شوی او ودانیزې چارې یې د 1300 میاشتو په موده کې سرته رسېدلې. د کلندر ولسوالۍ خلک هم تګ راتګ کوي. بلخوا د یادې سیمې اوسیدونکي وایي په تیر کې د جګړو له کبله د دوی سیمې ته کار نه دی شوی او د ژوند په نورو برخو کې هم له ستونزو سره مخ دي. نور حال د نجیب الله لوخیل په دې راپور کې.
دغه پول د منګلو د درانه قوم د اتفاق او اتحاد د مینې د ورورولۍ یو سمبول ده.
دا د خوست ولایت اړوند د موساخېلو په ولسوالۍ کې د غلنګ د نسبتا لوی پول د پرانیستې مراسم دي چې د ځایي خلکو مسؤلینو پانګوالو او د یاد سیمې د بهر میشتو مسافرو په مالي ملاتړ جوړ شوی دی. په دې مسیر چې د موساخېلو او قلندر ولسوالۍ اوسیدونکو تګ راتګ کوي، په خو به په دې ځای کې د هغوی پر وړاندې د تیزو بارانونو او سیلابونو پر مهال اوږده ساعتونه لار بندېده او تګ راتګ ورباندې نه کېده. یو تنځایی اوسیدونکو باوردین باوري مشال رادیو ته وویل
دغه پل چې دی لله الحمد چې اوس دا د موږ تاسو په سر ولاړ یو، دا 8 متره عرض لري او 10 متره طول لري. په دې باندې تقریبا 2,400,000 افغانۍ مصرف شوی دی تر دې دمه. دا چې د دې پل درې برخې اوس هم نیمګړې پاتې دي چې یو د دې سربند دی او بل د دې دواړو غاړو ته خام سړک دی او یو د مکتب په خوا کې دیوال نیمګړی پاتې دی چې په هغې باندې تقریبا 1,50,000 افغانۍ مصرف راځي.
که څه هم په وروستیو 2 لسیزو کې د خوست ګڼو سیمو ته لوی او واړه پلونه جوړ شوي چې په واسطه یې د ښار او اطرافي سیمو ترمنځ تګ راتګ کې اسانتیا پیدا شوې، خو په تیر کې بیا د امنیتي ګواښونو له کبله تر ډیره منګل میشتې سیمې محرومې پاتې شوي دي. یو تنځایي مشر ملک توریالي منګل وویل
د سیلابونو په وخت کې به دغه پل کې زموږ مدرسین، زموږ محصلین، زموږ مکتب والا ماشومان نه شول کولای چې تر خپل تدریس ته دوام ورکړي. همدارنګه د دغه پل په وجه موږ د اقتصادي طرفه هم ضربه موندلې ده چې موږ تجارو په وخت خپل تجارت خپل کاروبار ته دننه نشور رسولای. همدغسې مو دلته بې شمېره مریضان د همدغه پل د نشتون په وجه باندې طلب شوي دي، ځکه چې په وخت به دلته سیلابونه وو، موږ نشول کولای چې خپل مریضان په وخت ډاکټر ته ورسوو.
د خوست مساخیر اوسیدونکو وایي تر قلندر ولسوالۍ پورې په څو نورو مسیرونو کې هم د پلونو د اړتیا ترڅنګ د ټولو منګل میشتو سیمو اوسیدونکو د ژوندانه په نورو برخو کې هم له ستونزو سره مخامخ دي. یو بل تنځایي اوسیدونکو عبدالله وایي
مخته موږ ډېر اوږده لاره پاته ده چې هم د کلندر لیاره هم د مساخېلو لار، هلته موږ نور پلونو ته هم ضرورت لري چې په سر کې هم پل ته ضرورت هم لرو او یو پل نه دی بل نور کلینیکونو ته ضرورت لرو، مکاتبو ته ضرورت لرو چې موږ ځوانان مصروف شي، چې موږ نور هغه ځوانان چې بیکاره دي او یا نشي توکي کاروي له هغه څخه ډډه وکړي او داسې دولت یو داسې زمانه ورته مسایده کوي چې په هماغه باندې دوی ټول مصروف شي.
یاد دی وی د خوست د موساخېلو او قلندر د منګل میشتو ولسوالیو په ګډون صبریو، ترزیو، علي شیرو، همدارنګه باک او سپیرو ولسوالیو په ډیرې سیمو کې هم په تیر کې د لوړو امنیتي ګواښونو له کبله خلکو لپاره د پام وړ کارونه نه دي شوي چې اوسیدونکو په پرلپسې توګه د رسنیو لارې له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو څخه دوی لپاره په یادو سیمو کې د ژوند د اساسي اسانتیاو د برابرولو غوښتنې کړې دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
مشال رادیو ته غوښتل چې دونکو د مرکزی حکومت لخوا وړاندې شوی د کال 2015 او 2016 بجټ تر مخه پاکستان کې د بیروزګاری شرح 6.3% ده او د بیروزګار ځوانانو عمرونه د 15 کال نه تر 15 کال پورې دي. بلخوا دغه نوی بجټ کې آن لائن روزګار کوونکو باندې حکومت ټیکس لګولو وړاندیز هم کړی خو آن لائن روزګار کوونکو پر دغه سخت غبرګون ښودلې دی. تفصیل له پیښور د شبیر مجان په دې راپور کې.
دا مرکزی حکومت لخوا مطبوعاتو سره شریک کړل شوی د بجټ دستاویز تر مخه پاکستان کې د بیروزګاری شرحه 6.3% ده او دغه بیروزګار ځوانانو هلکانو جنکو عمرونه د 15 کالونو تر 15 کالونو دي، ولې په دغه کې سبان دي 40% کسان عمرونه د 15 کالونو تر 40 کال دي او خای چې د ځوانانو شرحه د نارینو نه لا هم زیاته ده. پیښور پونتون د فارمیسي د کون کې جنید اقبال وای چې واد زمونږ د فارمیسي ډپارټمنټ نه هر کال 40 پوره ځوانان او پیغلی فارغیږي او 1300 کلونو راسي یو سرکاري سوکې هم د هغوی لپاره حکومت نه د اعلان کړي نو بیروزګارو با اور مرزاتيږي.
کدا سو ګورې کرنټلی چې کم اوس بجټ راغلی نو پاکه بجټ کې دا ویلې شوې دي چې را پاکستان کې ان امپلویمنت چې کم ریشو ده نو هغه 6.3% دی. دا که زه وګورم په خپل باندې د پیښون حسین چې کم دینو په سوونو تعداد سره او بیا د سپدی صوبې نه چې کم دینو په زرګونو د یونیسانو په زرګونو تعداد سره نوجوانان چې نه غفارېږي خو بالکل هغوی د پاره چې کم دینو د اپورچونټیز او د غوډه پر د روزګار چې کم سہولیتونه دي هغه د نش برابر دي. زه په خپل باندې د فارمیسي سټوډنټ یم. د فارمیسي چې کم دی په دې صبح کې هغه 3000 سټوډنټان چې کم دي نو هغه هر کال چې نو فارغيږي او په دې صبح کې د 2019 نه پس یعنی شپږ کال وشو د فارماسيست چې کم دي نو یو آسامي نه راغلي نو تاسو په خپل دې اندازه لګول شي چې دغه فارماسيستان چې نو هغه بچرته زي.
حکومت یو خو د بیروزګاری خبره بجټ کې کړي نو بل خو د بیروزګاری نه بس کېدو لپاره کشمیر تعلیم یافته ځوانانو او پیغلو آنلاین روزګارونه پیل کړی دي چې په کور ناس خپل روزګارونه کوي. خو حکومت وايي آنلاین روزګارونه کوونکي او کامرس باندې روان مالی کال بجټ کې د ټیکس لګولو هم وړاندیز دي. نو آنلاین روزګار کوونکي په دې صدرېز لري. محمد علی خان چې په هر ملکی پروژه ختمې د ورسو د کورواله سره په شریکه د خوراک تیارولو او کورونه ته استولو آنلاین کاروبار تیر یو کال نه کوي وايي حکومت روزګار نه ورکوي او چې څوک خپل کاروبار نه کوي نو ټیکسونه په وجه حوصله شکنی کوي.
حکومت یو طرف ته خو زمونږ خلکو د پاره هم دغه دغه کې چې ایر بیروزګاری زیاته ده دا د واغه ده. زه په خپل په یو این جی او سیکټر کې مکار کو او پروژه ختم شو خو زه بیروزګار یم نو په دې سلسله کې ما ځان له خامخا ضرورتونه کنه د دې د پاره ما کور کې هم آن لائن بزنس می سٹارټ کړل دی نو اوس ګورنمنت وی چې څوک چې آن لائن بزنس کوي نو په هغه باندې به ټیکس لګي نو موږ حکومت نه غواړو او خپل خواري او محنت او خپل لغه کو نو پدې کمرا بند چې ګورنمنت ټیکس لګي نو دا خبره بچر ته پکار دادې چې ګورنمنت هم موږ له ریلیف راکی.
دا کال 2023 صرف میرن لمخه پاکستان آبادی سبان دي 30 کروڑ نفوس ده چې پکې د 12.5 میلیون نه سیوه هغه ځوانان دي چې مرونه د 15 کال نه تر 9 کال دي او دا د آبادی 26% ده. د وزیر اعظم لپاره د ځوانانو پروګرام مشر رانا مشهود احمد خان تیر د مې میاشت کې د ځوانانو د قومي پالیسۍ د پراختیا اعلان وکړ او په 2026 کال کې د ځوانانو لپاره 1.5 میلیون روزګارونه موقع پیدا کولو ژمنه وکړه. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره با د مشال رادیو مطالبه تستا سلا سرسای لا زیات اسانه شي.
مشال اډیو ته وګورئ چې اوردونکو پرونه د جون په 11 په شوقدر کې د بجلی د بندښت ضد احتجاج وو، سړک بند وو او هلتا ورغلو خلکو د خپل منتخب استازو کم چې پارلیمان کې ناشتي د غوی خلاف ناری وهلی. دوی دا ویل چې د دوی دغه استازي په پارلیمان کې او په نورو حکومتي ځینو کې د دوی غږ ولې نه راپورته کوي. دا بر سال کې دا چې د خبر پښتونخوا د شاوخوا هرې ضلع خلک وایي هلته د بجلی لوډ شیډنګ زیات شوی. دوی وایي که یو خوا ګرمي ده نو بل خوا لوډ شیډنګ د بجلی لوډ شیډنګ هغه زیات شوی دی. البته حکومت بیا هم وایي چې دغه راز ځینې خلک بیلونه نه ورکوي، نو د هغې د وجې نه هم دوی ځینو سیمو ته دغه بجلی ورکول کم کړي دي. نور تفصیل د شانواس تازی په دې راپور کې.
په شوقدر کې هم د جون په 11 سهار هاغلته تر ټولو لوی سړک باندې خلک ووتلي. د خپل منتخبو پارلماني غړو زدي دغه نارې وهلې. دوی غوښتل د ګرمۍ د زیاتېدو سره د بجلی لوډ شیډنګ هم زیات شوی. پارلماني غړي باید د وابډي د محکمې سره خبرې وکړي. د شوقدر د سیمې نه د صوبای سیملي پخواني غړي بابر علي خان هغلته ورغلي او مظاهرینو ته په خپلو خبرو کې وویل
اختر پیکیج را لے ټول پاکستان د پار را لے پیسکو پشاور غي او نوټیفیکیشن شیر کو منګ دا غي کې هم کټوتیو شو منګ له 2-3 غنټي بجلی هم را نکړې شو. بس منګ دا قام او زمنګ کمیټي مجبور شولا منګ روتو دا احتجاجي منګ دا خپل لار بند کړې دا مین روډ هم بند کړې دي. منګ سره کچا مقصدی خبرې و نکړلې نو به به منګ زو د دې ځای نه د دې روډ نه وپاسو زو به د ایکسین د دفتر مخه ته احتجاج کو. دلته چې کوم عوامي نمائندگان دي دا غي د جرو تبا احتجاج کو تر داغه پوری به کو چر تر سو من تخبل حق نی ملاو شوی.
د مشاد ریډیو دو خبر اعلانو د معلومات سره سم د صوبی پښو خو هر ځله کې د بجلی لوډ شیډنګ زیات شوی. د دوی معلومات خای زین زایونو کې خلکو احتجاجونه هم کړی دی. دوی غوښتل چې د بجلی لوډ شیډنګ ختم شي. د پیښور دو زړې مینه نومي سیمه اوسیدونکو نسیمه جی مشاد ریډیو ته ول بجلی خو حول وی هم نه کبه راشي طاقت دومره کم وی چې د دوی د کورنو غټ ماشينان هم نشي چلولای.
اور سک روډ او د ورسک سیمه د ډیم علاقې سره خوښه کې کوم علاقه ده داغي د بجلی دورانیه 2 غنټې د پسلری ساتو کې او داغي وولټیج هم داسې دی چې مطلب د ملا په نشي تړلې چې فرج بو چلای او اے سی بو چلای. همدغه د پکو مکو کارو کې یا د وبو ماشين وبو خلکو بډه کې راډه کې کې رشپی حالات خډیر خرابې د ورځې د خدای پاک سولر سره ډیر خو کې چې چای جات کړي نو سنا سو گزاره خو په ورځې کېږي. رشپی حالات ډیر زیات خراب دي.
په شوقدر کې دغه احتجاج لا یو سیاسي او سماجی کارکونکي جانزیب مومن هم ورغلو. هغه دغه تل ورغلو د پخپل وینا کې وویل دوی د وابډي محکمې پوینا هر کور ته میټر ولګاو. بیا د وابډي محکمې پوینا د بجلی بلونه هم پخپل راغون کړل خو بیا هم ورته بجلی نه ورکېږي.
داغه ولمنګه تقریبا 16 لاکھ روپای اره میش ورکړی دي. ما پخپل لاس باندې جمع کړی دي او دوی براله بلونه ساز ولمنګ ورتاغه کې پیسې جمع کولې خو بیا دوی بجلی د سې زیاتره وسته چې 2 غنټو 3 لاره وسته نو بیا مایده د دوی د لاس هم ختم کړل. ځکه چې موږ ورته پیسې نه جمع کولې دوی بجلی نه راکولې موږ اوس ماغه مایده غوړو دوی ته موږ 15 لاکھ نه 20 لاکھ پورې جمع کولې شو. او د کلی والا دا خبره ده چې تاسو موږ نه 2000 روپۍ راټولې کوي خدای بجلی موږ ته غنټي بخال کوي.
د شوقدر د بجلی د ګریډ یو چارواکي چې میډیا سره د خبرو اجازه تورته نه وای وای دوی د بجلی د ورکولو شیډول یا ترتیب مقرر کړي او د هغې د لاندې ټولو فیډرو ته بجلی ورکوي. دغه خلکو د خپل منتخب شیو پارلماني غړو زد ناری هم وهلې. نو مشاد ریډیو اول د قومي سیملي د غړي سره رابطه وکړه هغه نشو ملاو. ولې د دغه سیمینا منتخب د صوبای سیملي غړي عارف احمد زی مشاد ریډیو ته وویل
په دې اختر په دوران کې ما مسلسل سره زور ریګولر پر اپټه کې مکسین سره هغه په قسمت نه راځي کوم خبره چې دا غي مونږ سره بیا حلمي او یو کس ته دوی دور دي نه چې دغه څه په نن دا د دې خبرې جواب مونږ سره ګټ بیا نه لوډ او چې ما خبره ده چې دې څه لوډ چې کله دې چې لوډ غواړي نو بیا لوډ هم نه او هم نه کوم سره حل خو نشته چې دغه مونږ ته وایي چې لوډ دی فریق دې په امباډر کې وایي چې هغه فیلډر بس بالکل ریډي دی نه دا خو به روز د درې یا یو نیم هفته کې ان شاء الله لوډ به راغلی شي. سبا دې ته وایي
د پیښور د موسمیاتو د دفتر د سرکاري ویپاڼې د 11 جون د معلوماتو سره سم د تودوخې لوړه درجه شپږ څلوېښت ولې دوی دا هم لیکلي دي. پر روانه ټوله اونۍ کې به د ګرمۍ درجه د 240 او د 540 په منځ کې وي. دوی بیا د باران هیڅ امکان هم نه دی ښودلی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.
مشال راډیو ته غوږ استه اوس راځو دي ته چې د خبرو پښتونخوا د سیلګری څنګوای چې سږ کال د اختر په موخه 800,000 سیلانیان د صوبې بیلابیلو سیمو ته تللی دي او چې دغه راز لدې په کورونو روپو ګټه شوې ده او حکومت د دوی په خبره سیلانیانو ته ټولې اسانتیاوې ورکړې دي. دغه راز دوی وایي چې په دغه سیلانیانو کې سواتا تر 300,000 پورې سیلانیان ورغلي دي. په خو بلخوا د سوات هوټل اسوسییشن مشر وای چې سړکونه خراب دي، د ولس اقتصاد خراب دي او بیا د نامناسب خبرونو لوجې د سیلانۍ روزګار ته هم یا د سیلګری روزګار ته هم خنه دي. دیوای حکومت باید دغه سیمې لپاره ګامونه پورته کړي. نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې راپور کې.
د خیبر پختونخوا سیلګری او کلتور محکمې لخوا جاری کړی شوې شمیرې تر مخه سخت کال په لوی اختر کې د خیبر پختونخوا بیلابیل سیمو ته تر 800,000 نه زیات سیلګری تللي چې پکې لوی شمیره د سوات ته او ورته 300,000 نه زیات سیلګری تللي. د محکمې مشر حبیب الله عارف مشال ریډیو ته وویل چې دغه سره سیمه کې په کروڼو روپو کاروبار شوی. ولې سوات کې د هوټل اسوسییشن صدر حاجی زاید خان وایي چې دغه شمیره ډیره کمه ده ځکه چې د حکومت لخوا د سیلګری پرمختګ لپاره سم ګامونه نه دي پورته شوي.
سکل د ملک د اقتصادي حالاتو د دې ملک د سواد کې د غلط خبرونو چې ایس پی آر والا غلط خبرونه نشر کوي چې را موږ دونه نشکر وشتو حالانکه په سواد کې هیڅ قسمه سره کاروایی نه ده شوې. ناغې د وجه نه د یری نه خلک ناراضي. یو طرف ته د خلکو اقتصادي حالات هم ډېر زیات خراب دي. هغې د بجلی د ګیس بل نشي ورکول نه سیل سپارټي او بسوک دا کم خلک چې تاسو وی نه نو دا سیلګر نه دي. دا خدا مقامي خلک دي یا د ډاون ډسټرکټ خلک دي. په خپلو ګاډو کې راغلي دي، ځان یې ډول ډبلی ځان سره راوړي دي او چوری مولې او ټینټ خپل راوړی دی. هغې په ځنګلو کې او د سیند په غاړه باندې ځان لا ټینټ ولګي. د هغو د راتګ سره دلته کې د ټریپک مسالې هم جوړې شي، روډونه بلاک کې.
د سوات په پیزاګټ کې د مردان اوسیدونکو ګڼ سیلګری چې د ډول نه خوندونه اخلي ده کې شریک واجدالي وای چې سوات سیلی وکړو خو سړکونه خراب دي او تګ راتګ کې ورته مشکل ډیر وو.
مین خبره دا چې ټول مسله دی، روډ مسله ده چې روډ سنگل دی، رش د وجه خلک بیا دې ته غاړه نغدي. لکه ټریپک ولا غریبانو خپل کوشش کوي ډیر زیات لکه لینکونه خوردونه روډ دی نه درش کوم سیوا شي بیا سپورټ کوډ نشي چې کوم دی لکه عوامو گاڑی د اوبو په حایز باندې د ونو بوټو په حایز باندې ډیر ښایسته علاقه ده. خو بس مین پوینټ دی روډ مسله ده. کنی توبغ بدی کې خپل لګیدو زینو اوس کم از کم د 1.4 لک کسم دی د انټری کوي دی سواد سایډ ته کلم سایډ ته
مرغزار مدین او نور سیمو سڑکونه خراب دي. د بلم جبه بهرین سڑکونه تنگ دي. د غرنګا د دیر کومراټ چترال او شنګلی سڑکونه هم هغه رنګ نه دي چې سیلګری په آزاد مټ سیلونه وکړي.
روډ خراب دی. دغه شان د جارګو ابشار دی. زموږ دغه شان مرغزار دی. مرغزار کې هم د کار پارکینګ ډیره غټه مسله ده. وایډ پیلس دی. نو خلک خو راضي. خو په کار داره چې کم زموږ د سیلګرۍ محکمه ده، دغه شان زموږ ځلي انتظامیه او بیا صوبایي حکومت او وفاقي حکومت هغې خو دعوه ده کوي چې یاره موږ سیلګرۍ له وده ورکو. خو سیلګرۍ له وده صرف چې کم دی د اعلاناتو پورې چې کم دغه محدود ده. په عملي توګه باندې تر اوسه پورې داسې ګامونه نه دي پورته شوي چې زموږ دا سیلګري چې ده چې دې ته د صنعت یوه درجه ورکړی شي. نو چې کله دې ته د صنعت درجه ورکړی شوه بیا دلته کې سهولیات خلکو له ورکړی شو، روډونه ټیکړی شو، ځای په ځای باندې واشرومونه جوړ کړی شي، د سیاحانو دپاره د ناستې پاستې زیګونه جوړ کړی شو. نو د هغې نه وروسته به بیا دا ویلی شو چې او یقینا نن حکومت ګامونه پورته کړل او زمونږ د سوات او د خیبر پختونخوا د نورو خیسته سیمو چې کم معیشت دی هغه مخ په وړاندې باندې لاړ.
د خیبر پختونخوا سیلګرۍ محکمې مشر حبیب الله عارف په دغه اړه د جون په 11مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې سیلګرۍ د سیمې لوی صنعت دی چې ترې په لکونو خلکو ته په کور دننه روزګار میلاو دی. بیا هم دوی هڅه کوي چې سیلګرۍ ته نوره وده ورکړي.
مونږ کوشش دا ده چې ټیم سره مل کې مونږ یو ټیم جوړ کړی دی او چې بهر ځای کې څومره لکه د خلکو نه څه ګند بلا پاتې شوي ټرش پاتې شوي نو هغه مونږ به کوشش کوو چې پرنسپل هغه مونږ ډسپوز کړو سرټیفیکټلی. د خپل طرف نه مونږ دا کړی چې څومره علاقې دي مونږ میک شور کړی چې د خلکو په سکیورټی کې څه خلل رانشي. بل دا ټوریزم پولیس هم ډیپلایډ دی تقریبا په هر ډسټرکټ کې او په هر ټورسټ پوینټ باندې نو ان شاء الله د خلکو ښه خدمت کوي او هغه نه پرزنس مو کافی زیات دی. ورسره مونږ دا کوشش کوو چې رجی د پرایس چیکینګ چې کوم دی زمونږ په سواد کو الګ سیستم ټیک ته خو به نه را مارا کې لږ ایشو را روانه ده. مونږ به دا کوشش کوو چې د اډمنستریشن په هیلپ باندې مونږ پرایسز کنټرول ساتو.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې سیلګرۍ ته وده ورکولو لپاره بیلابیلو سیمو کې ترقیاتي منصوبې روانې دي. سړکونه او سیلګرو لپاره پیکنیک سپاټ یعنی د پاتې کېدو مرکزونه جوړوي. دغه رنګه په ټوله صوبه کې په زرګونو د سیلګرۍ پولیسو سیلانیانو ته اسانتیاګانو ورکولو لپاره په ځای کړی شوي دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو تاسې د پختونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.